द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې شوه دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دینم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د ګلپورس د بسونو په اړه کې شوې چاودنه کې لکتر لګې یو لس کسان وجلې شوي او د سلبې خطپورې نور جوبل شوي دي
دا پیښه په کوټ ښار کې پرداسي مهال رامنځته کیږي چې د مورم الحرام لپاره د کوټ په شمول د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د لوړې کچي ګامونه اخیستل شوي دي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکای په درې ورځنی سفر واشنگټن ته را رسیدونکی دی د پاکستان خارجه دفتر وای نواز شریف با د صدر اوباما سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د سیمیز امنیت د کوششونو په سر خبرې اترې کوي او پینټاګان وای امکان د روس او امریکا نن د شام د پاسه هوایي حفاظت په سر د جوړجاړي یو یاداشت لاسلیک کی اخوا د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د شام د مسلې یو سیاسي حل را وستل پکار دی او ساسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د ګلپورز د بسونو په اړه کې د مسافرو په یو بس کې بمی چاودنه کې لکتر لګا یو لس کسان وژل شوې دي چارواکي وایي دغه پیښه د کوټې په سریاب سړک باندې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په بس کې نږدې سلویخت کسان سوارو رپورټونه وایي چې چاودیدونکي بارودی مواد په بس کې دننه پر ځای کړل شوي د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ د بمی چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دا یې د بلوچستان صوبې د امنیت پر ضد یو سازش بللې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکای په درې ورځني سفر واشنگټن ته را رسیدونکی دی د پاکستان خارجه دفتر وای نواز شریف په وایټ هاوس کې د صدر براک اوباما سره د ملاقات په وخت د ترهګرۍ پر ضد جنگ او سیمیز امنیت ته کوششونو په سر خبرې کوي امکان سرګندېږي وایټ هاوس کې د ملاقات په وخت په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان کوششونه او د اسلام آباد نیوکلیای پروګرام په اړه اندېښنې د خبرو اترو د ایجنډې په سر وي د امریکای دفاع وزارت د ګلپورز منلې چې د افغانستان شمالي ښار قندوز کې د اکتوبر په درې منیټه د بې پولي ډاکټرانو په هسپتال چې به حملې پلټنه کوونکو امریکایي او افغان ځواکونو د پیښې دوه هفتې وروسته د هسپتال بنده دروازه په زور کلاو کړې د پینټاګان بیان کیپټن جیف ډیویس ویلي امریکایي او افغان ځواکونه تیر د زیارت پورز قندوز کې د ایم ایس ایف هسپتال ته ورغلي چې د هسپتال ودانۍ ته رسیدلي نقصان اندازه واخلي خو دغه خبرته معلومه نه وه چې په هسپتال کې دننه طبي عمله موجود ده پینټاګان وایي امکان دی روس او امریکا د شام د پاسه هوایي حفاظت په سر د جوړجاړي یاداشت لاسلیک کی د پینټاګان بیان کیپټن جیف ډیویس ویلي د روس سره پر ځای کړل شوي هوایي ضابطې د فراخه تړون برخه نه ده چې څنګه دواړه ملکونه په شام کې عملیات وکړي نوموړي ویلي د دې مقصد شام د پاسه د روس او امریکې جنگي جهازونو د یو بل سره جنګېدو مخه نیول دي د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی د روانې هفتې په وروستیو کې به د روس، ترکیه، سعودي عرب او اردن د چارواکو سره لیدل کتل کوي او د شام د مسلې سیاسي حل لپاره به بیا د خبرو اترو په شروع کولو د هغې سره بحث کوي سپین ته د سفر په وخت ښاغلي جان کیری ویلي امریکا د شام ټول په ټوله د تباهۍ لار نه خوښوي او دوی په دې امید دي چې تمام خواوې به د یو بل په درزونو پوه شي چې څنګه دوی داسې د شام په اړه وړاندې تللی شي د ایران نیوکلیای پروګرام په سر نړیوال تړون کې پرمختګ شوی دی د ګل په ورځ د شریک کمیشن غونډه شوې چې پکې خوشبیني څرګنده شوې چې د روان کال اخیر پورې به تړون عملي شي ویانه کې په دغه غونډه کې د ایران، امریکې، برتانیې، چین، فرانس، روس، جرمني او یورپي یونین اعلی چارواکو برخه اخیستې او د اسرایلی او امنیتي محافظ د ګل په ورځ د بسونو په اډه کې سویلی اسرائیل کې د اریتریا سره تعلق لرونکي یو کډوال د بسونو په اډه کې په غلطۍ سره ویشته چې وروسته خلکو په لټو سکان ووجلو. پولیس په دغه تن شک کوي چې ګینه هغه د اتوار په ورځ په بس اډه کې شوې حمله کې ککړ وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان ایالت سرخار کوټي اړخته چرته چې پرون د بسونو په یو د مسافرو په یو بس باندې حمله شوې ده. یو چاودنه وه او دغه په می چاودنه هغه به خوشاله کله چې په ګاډي کې سورلی ناستې وي په دې کې لږ تر لږه یو لس کسان وژلې شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ د دغه پیښې سخته غندنه کړې ده. نور حال په د کوټې نه زمونږ خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې تیر شپه ناوخته بمی چاودنه وسوله چې په ترس کې یوولس کسان ووژل سو. د کوټ ښار د پولیسو ایس ایس پی اپریشن عبدالوحید وویل د سریاب لوکل بسو چې د دوکاني بابا چوک ته نږدې ورورسېدی بمی چاودنه وسوله. د پولیسو ایس ایس پی وویل په لومړۍ پلټنو کې ودوی ته معلومه شوې ده چې دغه چاودیدونکي مواد د بس پر سر باندې ښودل شوي وو. دغه چاودنه دومره زورووره وله چې د ښار په لرو پرتو سیمو کې غږوار ویدل شو. ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول باندې د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل. ډاکټرانو وویل چې د شپږو کسانو وزن ناسمه ده. ایس ایس پی اپریشن عبدالوحید وویل چې په دغه چاودنه کې له 5 کیلوګرامو څخه تر 6 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد هم کارول شوي دي او د ټایم ډیوایس په ذریعه باندې دغه چاودنه سوي ده. چارواکو وویل چې په دغه بس کې له 40 څخه تر 50 پورې سواریانو سفر کوي. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکي رال شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. دا پیښه په کوټ ښار کې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې د مورم الحرام لپاره د کوټې په شمول د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي دي. په بلوچستان کې په تیرو وختو کې په پیرکیزو پیښو کې تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. د بلوچ وسلوالو سازمانونو له لوري هم ګڼ شمېر بمی چاودنې ترسره کېږي چې بیا یې مسؤلیت هم دوی په سر اخلي. تېره ورځ په بلوچستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 2 کسان نور هم وژل شوي وو. درنایي د خوست په سیمه کې د مځکني ماین چاودنه شوې وه چې یو د ملیشه قواو عسکر وژل شوی وو، بل بیا ټپي وو. د دغې پیښې مسؤلیت بلوچ لیبریشن آرمی په سر اخیستی وو. هلته بیا د ایران و سرحدي پولې ته جوخت د پنجګور په سیمه کې د تسوب په غره کې چارواکو وویل چې دوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی په ضد باندې عملیات وکړل چې په ترس کې درې کسان ووژل. خو د بلوچ ریپبلیکن آرمی له لوري بیا وویل شو چې دوی عامه ولسي خلک په نقشه کړي دي. او بل لور ته بیا د بلوچستان د بارکان د دامان له سیمې څخه 2 مړي او د مستونګ څخه بیا د یوه کس مړی هم ترلاسه شو. تر اوس مهاله پورې د دې درو واړو پیژندګلوي نه ده سوې. او دغه ډول تېره ورځ په بولان کې د بجلی ستوني په بارودو باندې د الوزولو مسؤلیت لغوه سوي سازمان یونایټیډ بلوچ آرمی په سر واخیستی چې له سوه به یې اوس د بلوچستان وزیلې په تیاره کې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
تاسو د امریکا غږ ډیو رادیو اورئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د بلوچستان د کورونو چارو وزارت قلعه عبدالله پشین، قلعه سیف الله او زوب ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته حکم کړی دی چې د خلکو د حفاظت لپاره په بیړني توګه باندې امنیتي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ په چمن او لوی بند سیمو کې هم سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دی. رپورت پی د چمن زمنګ خبريال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان ایالت پستر شار کوټه کې په مسافر بس کې د خونړي بمی چاودنی چې په هغه کې په یو زیات شمیر ادي خلکو خپل ژوند تر لاسه ورکړی دي او یا وژو بلسول. د دغه پیښې وروسته د ایالت د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د خبرداري مراسلي د زلا کلاودلا، زلا پشین او زلا کلاسیپلا او زلا ژوب و مرستیال کمشنرانو ته لیږل شوي دي. په دغه ضلعو کې د امنیت د ټینګښت لپاره سخت ګامونه پورته کړل سي. د زلا کلاودلا د مرستیال کمشنر د دفتر یو کارکوونکي ډیوه ریډیو ته وویل چې د پټو استخباراتي شبکو لخوا د ترګري د پیښو د خبرداري ورکولو پس ایالتي حکومت دغه سخت امنیتي ګامونه پورته کولو امر ورکړی دی. که څه هم په دغه ضلعو کې د ازاداري جلوسونه نه راوځي، خو بیا هم د ښارونو په بازارونو کې په مسافر اډو کې او ماجتانو باندې پولیس او لیویس په لوی تعداد کې ځای پر ځای کولو په هکله ویل شوي دي. خو د پاکستان او افغانستان تر مابینس پر سرحدي پوله باندې د چمن او لویبان لوی لارو باندې د پولې د څارنې دپاره ګمارل شوي سرحدي ملیشا ځواکونو لخوا هم ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د سرحدي ملیشا ځواکونو د ایالتي مرکز څخه هم جاري شوي په یو خبري پاڼه کې ویل شوي دي چې په دغه دواړه سرحدي پولو د لارو څخه دي قبایل غیر ضروري د نن ورځ څخه تګ او راتګ نه کوي. په دغه دواړه لارو باندې د امنیت په لړ کې اخستل شوي ګامونو څخه سي دوی د څه قسمه مشکلاتو سره مخامخ نسي. د دې سره سره د کوټي او چمن په لوی لاره باندې هم د پولیس، لیویز، ملیشیا ځواکونه، کسټم، اف آی اے نوي چک پوسټونه لګول شوي دي چې په دغه لوی لاره باندې هم رفت آمد کوونکي خلکو څارنه وکړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خبرونه اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس زو زنی نړیوال رپورټونو اړخته د ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو ترمنځ چې کومه اټمي لوزنامه شوې وه د هغې نوي ورځې یعنی درې میاشتې پوره شوې دي. د هغې وروستو 13 اکتوبر ته د اډاپشن ډې نوم ورکړل شوی او په دغه ورځ باندې چې دغه ورځ کله سرته ورسېدله نو د ګل په ورځ هم د نړۍ شپږ طاقتونو او ایران د اعلی چارواکو غونډه هم شوې ده. د دې وروسته به بیا دا فیصله کیږي چې کله په دې عمل شروع کیږي چې بیا د ایران نه بندیزونه په لری کول شروع کړی شي. په دې حقله باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د ګل په ورځ د ایران او نړۍ شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د ایران لانجمن اټمي پروګرام په سر شوې لوزنامې پرمختګ وکړو او د دغه مقصد لپاره جوړ ګډ کمیشن خپل لومبۍ غونډه کړې ده. دغه کمیشن به دا ګوري چې دواړه ډلې څنګه د لوزنامې خپلې برخې پوره کوي. دغه غونډې دا ته مې هم سیوا کړې دي چې دغه پروسه به د روان کال اخیره پورې پای ته ورسي. د ګل په ورځ په دغه غونډه کې د ایران او شپږو لویو طاقتونو لکه امریکا، برطانیا، چین، فرانس، روس، جرمنی او د اروپایي اتحاد لوړپوړي چارواکو ګډون کړی دی. دغه غونډه په ویانا کې ترسره شوې ده چېرته چې د جولای په میاشت کې د ایران لانجمن پروګرام په سر اخیری لوزنامه شوې وه. نن د دغه غونډې وروستو د ایران نیوکلیایي پروګرام ستر مارکچی عباس راقچی زیاته کړې هغه هیله لري چې را روان مهم ګام چې مطلب یې د لوزنامې عملی کېدل وو به د دسمبر 1 نیټې پورې سرته ورسي. د ایران اټمي پروګرام په سر جوړ کمیشن به په هر کال کې څلور ځله هم دغه شان غونډې کوي او په ولاړو لانجو به خبرې اترې کوي. په دغه مسلو کې د ایران په آر کې د درنو اوبو لپاره ریسرچ ریکټر جوړول او په فارډو سهولتي مرکز کې ولاړې کشالې کمول دي او په ایران لګېدلې بندیزونو کې ولاړ خنډان کمول دي. دا لومبې ګام دی چې دواړه ډلې د معاهدې پر ضد پیدا شوي شکونو باندې خبرې اترې کړې دي. د امریکا صدر باراک اوباما د اتوار په ورځ ویلي چې خپل حکومت ته امر کړی دی چې په ایران لګېدلې بندیزونو لرې کولو باندې دې کار شروع کړي. او دا چې ایرانیانو په سونو سنټریفیوجز د آرک ریاکټر ته په وړلو خپل ذمہواری پوره کړې ده. ښاغلی اوباما زیاته کړې د ایران لخوا پورته شوي دغه ګام هرکلی کوم او دا چې موږ به سره د خپلو ملګرو وسته دغه لوزنامې مهم اړخ د دغې عملي کولو باندې زیاته توجه ورکوو. اخوا اروپایي اتحاد هم د اتوار په ورځ یو قانون پاس کړی او خپلو غړو هیوادونو ته اجازت ورکړی چې په ایران لګیدلي بندیزونه دې پورته کول شروع کړي. خو د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر دا اندازه هم لګولې چې په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه به تر هغې پورې وي تر څو چې ایران دا ثابته کړې نه وي چې دوی لوزنامه کې کړې خپلې خبرې منل شروع کړې دي. د هغه د بیان تر مخه دغه هر څه د جنوري د اخیره پورې نشي کېدی او سوال دا پیدا کیږي چې ایران دا وښایي چې خپلې کړې ژمنې به پوره کوي او که نه. په نږدې ورځو کې ایراني چارواکو دا وړاندیز هم کړی و چې دوی به د روان کال اخیره پورې د دغې لوزنامې ټول ضروریات پوره کوي. خو په څیړنیز اداره سټریفورډ کې څیړنکاره ریف بال وایي که ایران دغه شرطونه زر پوره کوي نو ځان د بندیزونو نه زر خلاصولی شي او خپل اقتصاد هم ښه کولی شي. د هغې په وینا په سمدستي توګه به ایران د دې جوګه شي چې ایران سره جمع شوي د 350 میلیونه بیرله تیل مارکیټ ته راوباسي. خو د امریکن فارن پالیسي کونسل نائب صدر آین بیرمن زیاتوي چې ایرانی چارواکو لبه دغه لوزنامه د هیواد سخت دریزو باندې منل وي. هغه دا هم زیاتوي چې دا اندېښنې هم شته دی چې آیا په ایران لګیدلې بندیزونو وروسته به ایران خپلې ژمنې پوره کړي او که نه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په داسې حال چې د شام د جګړې د ختمون لا کوم راتلونکی په نظر باندې نه راځي چې کله به دغه جګړه سر ته رسیږي. امریکا د یو کال راهیسې د دولت اسلامي په مرکزونو باندې په دغه هیواد کې بمباري کوي او په وروستیو هفتو کې روس هم په دغه جګړه کې داخل شوی دی او د داعش تر څنګ د صدر اسد په مخالفینو باندې هم بمباري کوي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي د روانې هفتې په وروستیو کې به د روسیې، ترکیې، سعودي عربیا او اردن د چارواکو سره لیده کاته کوي او د شام د ستونزې سیاسي حل لپاره به بیا د خبرو اترو په شروع کولو د هغوی سره بحث کوي. سپین ته د سفر په وخت هغلی جان کیری ویلي امریکا د شام ټول په ټوله د تباهۍ لاره نه خوښوي او دوی په دې امید دي چې تمام خواوې به د یو بل په دریځونو پوه شي چې څنګه موږ داسې د شام په اړه وړاندې تللی شو. ده ویل تمام تر دې چې روس او ایران هم په دې یقین دي چې د دې مسلې فوځي حل نشي کېدی نو موږ هم غواړو چې د سیاسي حل لپاره یې کوشش وشي. د زیات کړه چې دا یوه لویه انساني المیه ده او په سیمه کې ترې نورو ملکونو ته هم خطر ده. روس ته تیرو دریو هفتو راهیسې په شام کې هوایی بمباري کوي چې پر امریکا او د دوی ملګري اروپایي ملکونه نیوکه کوي چې ګینې د داعش ډلې وسلوالو پر ځای د صدر بشار الاسد پر ضد راپورته شوي یاغیان پکې ویشتل کیږي. هغلی کیری وویل که دغلته صرف د روس پوز یوازې د شام صدر بشار الاسد په شا ودرېږي نو دا به ځان ته نور جګړه مار خلک راغونډ کړي. ده وویل که روس په شام کې د داعش او ترهګر ډلو پر ضد د جګړې سره سره صدر بشار الاسد هم خبرو ته آماده کړي نو دا به بېله خبره وي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری اروپایي ملکونو ته د کډوالو تګ چې پکې زیاتره د شام څخه دي په دور حاضر کې لویه ستونزه وبلله او وی ویل که په شام کې خانه جنگی روانه وي نو دا به د دغه ملکونو لپاره غټه خطر وي. ملګرو ملکونو د شام 240,000 کډوال رجستر کړي دي چې پکې تر 300,000 زیات په ترکیې کې یوازې دغلته میشتي. د امریکا د اروپا او آسیایی هیوادونو لپاره خصوصي استازي ویکتوریا نیولند د ترکیې په سرخار کې د ځایي چارواکو سره د عراق او شام دننه د روانې جګړې او د داعش په حق له خبرې اترې کړې دي. امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په شام کې د جګړې لپاره د امریکا او د نورو ملکونو نه د وسلوالو سره مرستو په غرض د تلونکو کسانو د مخه نیولو لپاره هم غږ وکړ. په دې ستونزه د برطانیې حکومت هم خپل پام را اړولې او د تنکي ځوانانو د ترخګرو په ډلو کې د شاملېدو د مخه نیولو لپاره یې نوي ګامونه اخیستي دي. د برطانیې د وزیر اعظم دفتر څخه ویل شوي دي چې تیر کال یې 338 کسان د ترخګرۍ په تورونو کې نیولي چې پکې 145 د شام د جګړې سره تعلق لرونکي کسان وو.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د ترکی اړخته چرته چې د پارلماني انتخابونو وړاندې سیاسي هلې ځلې روان دي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان اے کے پی ګون کوشش کوي چې په پارلمان کې یو ځل بیا اکثریت ترلاسه کړي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکارا انیلا خالد وړاندې کوي.
راتلن کی میاشت د مهمو پارلیمانی انتخابات روان دی. امکان سرګندیږي د صدر اردوان جسټس اینڈ ډیولپمنٹ پارټی په کام پرست ووټرانو کې خپل اعتبار زیات کړی دی. صدر طیب اردوان وعده کړی دا چې ترهګرۍ په ضد جنگ به تر هغې جاری ساتي چې یو هم ترهګر پاتې نشي. د دغه قسمه بیانونو مقصد هغه ووټران بیرته خپلې پارټۍ ته راړول دي چا چې د جون میاشت انتخاباتو کې دوی له ووټ نه و ورکړی. په داسې حال چې د نومبر په لومړۍ نیټه کې دونکو انتخاباتو کې صرف 12 ورځې پاتې دي. اردوان او د پارټۍ نورو اعلی چارواکو په خپلو سیاسي تقریرونو کې تیزوالی راوسته دي چې پکې هغوی په یورپ او په غربي هیوادونو باندې په عمومي توګه نیوکې کوي. کورد او د اقلیتي ډلو نور غړي، کس اړخه او د اپوزیشن نور فعالین په دغه سیاست کې یو اړخته کیږي کوم چې به د یو ائتلافي حکومت جوړښت ډیر ګران کړي که چیرې د اردوان پارټۍ په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړو. په واشنگټن کې د سیډن یو مرکز تیره میاشت ویلي دي چې د اردوان کام پرسته ایجنډا به امکان دی د هغه پارټۍ لپاره په کار 268 سیټونه ترلاسه کړي. خو ځینې سرویګانې دا هم ښایي چې پانکره کې شو غبرګو بمی چاودنو سمدستي رستو د اردوان پارټۍ په خلکو کې یو حده پورې اعتبار بایللی دی. په دغه چاودنو کې 250 کسان مړه شوي وو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي.
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگټن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگټن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واوري. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د صحت نړیواله اداره یا ورلد هیلت ارګنایزیشن وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال 2.5 لاکھ خلک د ټریفیک په حادثو، یعنی د ګاډو چلولو په وخت باندې په سړک باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډبلیو ایچ او وایي چې په دې کې اکثره حادثونه ځان بچ کې دی هم شي که چیرې احتیاطي تدابیر اختیار کړی شي. د جنیوانا د وایس اف امریکا خبریالی لیزا شلین رپورټ درته زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د صحت نړیواله اداره ورلد هیلت ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او وای نړۍ کې هر کال د ټریفیک په حادثو کې 1.5 میلیونه خلک یا د 12 لکھ نه زیات کسان ژوند له لاسه ورکوي. اداره وای دا داسې مرګونه دي چې مخنیوی یې ممکن دی. رپورٹ چې د یو سل اتیاو هیوادونو نه راغونډ شوی معلوماتو په بنیاد تیار شوی دی وای د 13 سمودوره هسه په سړک د مرګ شوبل شمیره په ځای ولاړه ده. ماهرین دا ښه شګون ګڼي. د دې باوجود چې د نړۍ په آبادۍ کې اضافه او په لارو کوڅو کې د لارو موټرو شمیره زیاته شوې ده. رپورٹ چې کومه خبره زیاته د فکر مندې وړ ټاکلې هغه دا چې په سړک په حادثو کې ژوند د لاسه ورکوونکو کې د زیاتره خلکو عمرونه 15 نه تر د یو کم 30 کلونو پورې وي. رپورٹ دا خبره هم په ډاګه کړې ده چې د نړۍ د غریبو او د شتمنو هیوادونو ترمنځ په سړکونو اخستل شوو حفاظتي اقداماتو کې ډېر لوی فرق دی. د نړۍ 90% د ټرافیک حادثې د کمې آمدنۍ په هیوادونو کې رامنځته کیږي چې د دنیا د ټول ټرافیک یوازې 45% موټرې لارې لري. د ډبلیو ایچ او د نه خوریدونکو ناروغو د څانګې چارواکې ایتین کروګ وای د ټرافیک تر ټولو زیاتې حادثې په افریقا او بیا په منځني ختیځ کې رامنځته کیږي.
افریقا هاز اونلی 2% اف دی ورلدز ویهیکلز بٹ هاز دی هایسټ ډیت ریټ اون دی روډ سم کنټریز.
هغه لیکروک وای افریقا د نړۍ د لارو موټرو 2% برخه لري خو هلته په سړکونو د مرګ شوبل شمیره تر ټولو زیاته ده او د سویډن، برتانیې او هالند پرنګ ملکونو په 1300 کې د حفاظتي اقداماتو د لارې په ټرافیک حادثو کې د مرګ شوبل په شمیره کې 80% کمی کړی دی. ایتین کروک وای په سړکونو مرګ شوبل کمولو لپاره ضروری ده چې د قانون عملداري یقیني کړي شي، په نشه کې د ګاډي چلولو مخه ونیول شي، په تیز رفتارې قابو وموندل شي، سیټ بیلټونو او هیلمټو استعمال دی ضروری وټاکل شي او ګاډو کې دی د ماشومانو خصوصي سیټونه استعمال کړي شي. کروګوي په 13 کلونو کې 19 هیوادونو د ټرافیک په قوانینو په عملداري کې پرمختګ کړی دی. د حادثې وروسته په بیړنۍ توګه حفاظتي اقدامات کول هم د خلکو ژوندونه بچ کولی شي. کروګوای په وخت به امداد د لارې د ټرافیک په حادثو کې د مرګونو شمیره نیم په نیمه کمی دي شي. د ډبلیو ایچ او رپورت وای د ټرافیک په حادثو کې د ټولو مرګونو 6% برخه د پیاده خلکو او د سایکل سرو وي. رپورت د حادثو زماري په ناقصه موټرو هم اچوي او وای ځینې موټرې چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خرڅېږي 80% برخه یې ناقصه وي او د دې مثال پر غریبو هیوادونو کې زیات لیدل کیږي. رپورٹ وی هر کال نړۍ کې 80 میلیونه نوي موټرې تیاریږي چې 50% برخه یې په غریبو هیوادونو کې وي.
دا یو سوساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
اوردونکو په دې د باندې د منګه د سحر د درو غنټو پربنې سرترسيږي کچلته تاسو نه زمنګا پروګرامونه اوریدل پاتې شي بي یا د نن سحر خبرونې یا د مخام او انټرنیټ ته تاسو رسائی لري نو په انټرنیټ باندې هم زمنګا خبرونې تاسو اوریدل شي. زمنګا د ویب پاڼه پتره www.voadivaradio.com حالته کې زمنګا ټول پروګرامونه په ترتیب سره پراتی وي. د دې ترڅنګ خصوصي مرکې هم التوي او د هغې نه علاوه تاسو خبرونه لوستلی هم شئ چې د ورځې په نړۍ کې څه مهم خبرونه وي. زمونږ سره پروډوسر وو شعیب زاده او انجینیر وو جان، ټیکنیکل سایډ ته زمونږ سره مرسته کوي، د هغې هم مونږه مننه کوو. نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 9 بجې به ساسو په وړاندې زموږ نور همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام ساسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.